ترنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د دوو بجو په خپرونه کې د جمعې په ورځ موږ عموما ولایت په ولایت خپرونه خپرو. عصمت سروان به وروسته راځي او په دې اونۍ کې به د هلمند ولایت په ستونزو د غلطه پښتو بریاو او بېلابېلو د خلکو د ژوند په بېلابېلو اړخونو له چارواکو سره خبرې کوي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د غزنی چارواکي وایي له یو کال وروسته یې بیرته د خواجه عمري ولسوالۍ د غلطه نیولې ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر سلو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې ده. او په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي والي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شو. بشپړ خبرونه واورئ. غزنی کې چارواکي وایي چې له یو کال وروسته یې بیرته د خواجه عمري ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې نن 9 بجې افغان ځانګړو ځواکونو د غزنی ښار ته څیرمه په 40 کیلومتره کې پرته د خواجه عمري ولسوالۍ ونیوله چې بیرته پکې ولسوالۍ او امنیي قمندانۍ ځای پر ځای شي. نوري زیاته کړې چې دغه ولسوالۍ پرته له کوم مقاومت څخه د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته لوېدلې ده. په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې دا دوهمه ولسوالۍ ده چې د دولت لاسته لوېږي. اخو غزنی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اختر په 3 ورځو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 غشتنو ته په ترافیکي پیښو کې مرګ ژوبل اوښتی ده. د والي ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د مرکز غزنی په اړوند سیمو کې د تیر کوچني اختر په 3 ورځو کې د 60 په شاوخوا کې ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې 2 ماشومان وژل شوي او د 2 ښځو او 2 ماشومانو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې عموما د ترافیکي پیښو تلفات زیات وي. د قوانینو نه مراد کول د سړکونو خرابوالی او د موټروانانو تیز رفتاری ډیر کله د ترافیکي پیښو سبب کیږي. په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړي ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال طالبان وشلي او 4 نور ټپیان کړي. د لوګر پولیسو ویان شاپور احمدزي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغې ولسوالۍ په پران کلي کې شوې دي. د شاپور احمدزي په وینا د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو شمېر نظامي توکي هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان حکومت وایي چې په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې نن د جون 1 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله لږو کسانو ته کافي خواړه رسیږي. بهمن وویل د دوی ارزونې چې د نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د بېوسلۍ کچه 45% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یعنی په ورځني ډول نشي کولی چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخو تمرکز زیات شي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر سلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. دا دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یو دولتي لوبغاړي لخوا ترسره شوي وي. په هغه سند کې چې په دې باب پرون وړاندې شو په دغه حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده شوې. خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولی چې د می میاشتې د 12 نیټې دا حمله تهران او د تهران ایجنټانو کړې وه. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو نږدې متحد ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاژ یو عمل بللې د سعودي عربستان 2 ټانکرونه او د ناروې 1 کښتۍ زیانمن شول. پر 4 کښتۍ چې تیل یې لیږدول متحده عربي اماراتو بیرغ رپیده. له هرمستنګیلري په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیرا ساحل ته نږدې شوي چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. اخوا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی. خو د قمندان ویلي د ایران له اړخه دغه خطر لا هم ډیر واقع دی. جنرال فرانک مکنزی پر نوول تهران ظاهرا د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تګ او له ځان سره د بیا ارزونې لاره غوره کړي. مکنزی په امنیتي ملحوظاتو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د 3 ډول حملې اټکل کړی و. جنرال مکنزی وایي لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر توان اندېښنه لري. په منځني ختیس کې د امریکا دغه قومندان پرون په بغداد کې له خبریالانو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري و د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ کم شوی وي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ دغه مشر زیاته کړه د ایران له اړخه د خطرونو دفع کولو لپاره به سیمې ته د اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک وبخښي. د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې ده. دوی وایي په دغه ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی بحران پای ته ورسیږي او د دوی په وینا نامشروع حکومت یې لرې شي. دا و خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو سمع اسمت څاروان سلامونه ومنئ. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او هلمند ته ځانګړې ده. هلمند په دوو برخو کې د افغانستان لومړی ولایت دی. یو له دې خاطر چې تر ټولو پراخ دی، یعنی زیات مساحت لري، او بل له دې نظر چې تر ټولو نارام دی. ډیری ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلي دي او یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې پکې شوې دي. هلمند د کندهار، غور، فراه، اروزګان، دایکنډي او نیمروز ولایتونو او بلوچستان ایالت ترمنځ په 850 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. مرکز لشکرګاه دی. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین او دغه راز د هلمند ولسی حرکت یو مشر شاغله بسم الله وطن دوست. لتاسو اوریدونکو هم هیله ده چې سر له اوسه د افغان بسیم دا تسوه اتل شمیرې له لارې اس ام اس راواستوي یا پوښتنه راواستوي او د ټلیفون شمیرې څو دقیقې وروسته درته اعلانوم. لومړی هم میلمنو ته هرکلی وایم. والی صاحب، جنرال صاحب محمد یاسین، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست، ما خو ویل چې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په افغانستان کې نسبت نورو ولایتونو ته ډېر نارام دی. نن سبا د هلمند وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو له طریقه ټول او دین ته د رادیو ازادي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاکن لکه چې تاسو څنګه ویلې، درې کاله د مخه هلمند یو د جمله د هغه ولایاتو د جملې څخه و چې ناامن و، مګم د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ښه رهبرۍ د نظامي شورا د ښه رهبرۍ او همدارنګه د خپل هلمندي ولسونو ملاتړ باندې اوس شکر الحمدلله د مناطقو نه د هلمند وضعیت نورمال دی، ښه دی. چې دغه اوسنی نن څلورم ورځ دی په ډېر ښه شاندار او ښه په آرامه فضا کې ترسره شو. په سلګونو سلګونو مبارکۍ ته ما ته راتلل او ټول د اختر د ښه فضا د تېرېدو او صلح امنیت په فضا کې د تېرولو او انشاءالله اوس وضعیت بېخي تغیر خوړلی. د دې جملې نه د خاندار نم ډېر مېلمانه راغلي او د سستایلو چکر دی هلمند د سیند لپاره چې هغوی هم ما سره ملاقاتونه درلود او هغې هم ډېر خوشحاله وو چې دغه فعلي وضعیت او حالاتونه.
بله ولی صاحب، د دې معنا دا ده چې جګړې کمې شوې دي او که نه د دولت د کنټرول ساحه پراخې شوې دي؟ د ځینو ولایتونو کې مثلا په غزنی کې موږ دا پرون خبر درلود چې حکومت توانېدلی دی چې یوه بله ولسوالۍ له دولت له کنټروله چې وتلې وه بېرته ونیسي. په هلمند کې په جغرافیه کې کوم تغییر راغلی دی او که نه؟
بالکل، څو عوامل دي چې دلته په جغرافیه کې هم تغییر راغلی او په صلح او امنیت کې. یو خو هغه عمده مسله دا ده چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاعي حالت نه په تاروزي حالت شوی دی. او څو ولسوالۍ چې تاسو د ناوې او نادلي او د باباجي منطقه او همدارنګه په ګرش کې بعضې منطقې او ګرمسیر او اشیر او د ټولو منطقو کې پیشویانې درلود، او د دې پیشویانو چې د دښمن نه خلاص کړي او نوي خلکو ته اوسا ژوند دغه کړی جوړ کړی، یو دا موضوع دی. همدارنګه لارې زمونږ کنټرول لاندې دي، عام شهرا د نمبریا کم شهرا د کندار ټول دغه دی آزاد خلک تګ راتک خلک خپل تجارتونو کاروبار کوي. د دې ترڅنګ دغه دوه کال یو کال کې دننه د علما او درې زره علما او غونډه بیا بلاکره جنگ آرامېدل آرام بلل چې دا جنگ آرام دی. د افغانستان جنگ د علما او په سطح د دنیا کې چې کوم رامین شریفین امامان چې دا جنگ آرام بللی دا خپل تاثیرات لري. همدارنګه د هلمند علما او د مشرانو همکاري د ځوانانو همکاري د دولت سره نږدېوالی بلاخره دغه ټول عوامل باید زده شوی چې د جنگ شوی او بلاخره هم آخر دا چې موږ د دشمن هغه عواید او مرکزي څوکیداري د مرکزونه چې هغه موږ پر مخه کړي چې تاسې په دې نږدې ورځو کې ولیدل چې موږ یو مابس چې ډېر د څلور کالو را په دېخوا پټ ساتل شوی و هغه موږ د نورو مابسو په شکل چلته یو تعداد ځینو مهمتران پکې بندیان او هغه را خلاص کړه. نو اوس موږ په ټول هلمند کې هر ځای کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي چې خپل عملیاتونه وکړي. بین دغه ټول عوامل دی چې جنگ وضعیت تغییر خوړلی او وخت
بله ډېره زیاته مننه والی صاحب. یو د څو شېبو لپاره به د سولې د ولسي حرکت د وایان ښاغلي بسم الله وطن دوست نظر هم واورو چې تازه د طالبانو تر کنټرول ساحو ته تللی و. وطن دوست صاحب، والی صاحب وایي چې په امنیتي وضعیت کې د تغییر یو عامل هم دا دی چې دینی علماو هم له خلکو وغوښتل چې جنګ ونه کړي، جنګ ناروا دی. تر څه حده پورې د طالبانو په منځ کې له جنګ سره اختلاف یا له جنګ څخه سولې خواته تمایل زیات شوی دی؟
د طالبانو په سیمه کې جنګونه روان دي، هلته جنګونه شته، هلته هوایي بریدونه شروع دي، هلته چاپی شروع دي. دیشو، خانشین، مساکلا، نوزاد، تنګین، باغران هر ولسوالۍ دي چې کلونه کلونه کېږي له طالبانو سره دي، د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. هلته هر ورځ دغه پیښ کېږي او تر څنګ ګرمسیر، مارجا، کجکی، واشیر دا ټول هغه ولسوالۍ دي چې یوازې مرکزونه له حکومت سره دي، نورې ټولې سیمې له طالبانو سره دي. هلته هم هوایی بریدونه شروع دي، هلته د ډرون حملې شروع دي، هلته چاپی شروع دي. یعنی که وایو له هم په هلمند کې جګړه نه درېدلې، د اختر په شپو ورځو کې هم هلته بریدونه شوي دي، هلته جنګونه شوي دي، جګړې شوي دي، مرګ ژوبل رامنځته شوی ده. طالبان، سیمه ایز طالبان، هغه طالبان چې په سیمه کې اوسېږي، په سیمه کې ژوند کوي، هغوی هم له جګړو څخه ستړي دي، هغوی سوله غواړي، د سولې غوښتونکي دي. د هغوی په وینا هغه چې سولې دې ته مهمه ده چې هغه افغاني سولې وي، داسې سولې وي چې افغانان ته پکې خیر ورسېږي، او داسې سولې وي چې هغه اسلام څنګه تر کړی دي.
ډېر مننه.
طالبان هم د جګړې څخه کرکه لري.
ډېر مننه وطن دوست صاحب، به هم تاسو ته نوبت درکو. د دې لپاره چې والی صاحب دې لاندو شی بوله پر لمر سره دی، والی صاحب تاسو د دوی خبري واوریدلې چې حمله سره لدی چې اختر دی او په اختر کې د حکومت تاکید هم پدی و چې اوربند و شي، خو البته طالبانو اوربند و نه مانو. دا حمله چې دوی ورته اشاره وکړه چې د طالبانو په ساحو کې روان دي، تر څه حد پورې واقعا د طالبانو په ضد دي؟ یعنی هدف پکې لمنځه ځي؟
ځینې وخت
بله
مهرباني د وطن دوست خبرو سره یو مقدار موافق ما په دې موافق ما چې سولې خبر راځي، کله چې د امنیت خبر راځي، کله چې د اوربند خبر راځي، چې جامع نه به مقابل نه منی در سره تبن جنگ ته آمادګی نشي، چې جنگ ته نه آمادګی نشي، موږ هم جنگ د سولې لپاره کوو چې سوله باید راشي نه جنگ. خو کسی څوک چې بیا سوله نه کوي، اوربند نه کوي، مجبوري دولت هم خپل تدابیر او اقدامات ولري. وطن دوست صاحب دوی چې خپل سفر کړو په هغه ساحو کې، هغوی ته به د خلکو هغه خپل نظرې ما هغه د وطن دوست ته وویل چې خلک د جنګ نه ستړي شوي، خلک سوله غواړي او د سولې طرفداران دي. یو چې داسې خلک شته چې جنګ غواړي، که جنګ یې نه غوښته نو دوی به چې همداسې د سولې خیمه چې په ټول افغانستان کې ودرېده، طالبان هم باید یو سمه ده په مساقله کې پرېښې وه چې دا د سولې خیمه ودرېدلی وی، خلکو هغه نظر ښه په زغرده اورېدلی وی. دوی خو یوازې چې تللي دي طالبانو ورسره لیدلی دي او بیرته خپل نظریات او پیشنهادات دوی ته ویلي چې په طالبانو کې واقع نور د جنگ نه ستړي شي. یو بله خبره چې وطن دوست صاحب ویلي چې افغاني بین الافغاني مذاکرات په کراتو کراتو مونږ ویلي دي، او دولت هم ویلي دا دولت سیاست دی، مونږ هم وایو چې افغاني مذاکراتو له طریقه کولی شو د افغانستان یو صلح او برادری د سولې خوا ته لاړ شي، او پردي ملکونه خپل ګټې ګوري، خپل ګټې په مطابق به سوله مونږ ته راوړي. بنان مونږ هم دې ته حاضر یو چې کله دوی تله ما خپل دریځ دوی ته وویل چې افغانستان دا دریځ دی او دا دریځ کې کلک ولاړ دی چې مونږ به سوله کوو او بین الافغاني سولو ته به حاضر یو، بین الافغاني خبرې به کوو. اوس هم دولت دا دریځ دی.
بله صاحب، وطن دو صاحب تاسو د دوی خبره واورېده دی والی صاحب، چې دوی وایي چې بهتره دا و چې تاسو ته هلته اجازه درکړې وای چې په مساکله کې مخایمه درولې وای، تاسو له خلکو سره هم لامو خلکو سره هم وکتل، لوغوی ته مو هم د سولې بلنه ورکړه، او که یوازې مو له طالبانو سره وکتل؟
تروان صاحب کله چې تازه حرکت راټکېږي د هغه په اړه بېلابېل نظرونه موجود وي، بېلابېل غبرګونونه وي. کله چې حرکت راپیل شو افغان حکومت هم اندېښنه لرله چې دا به څوک وي، امریکا اندېښنه لرله، ناټو او دلته نور هېوادونه اندېښنې لرلې چې ډلې خو هېوادونه رامنځته کوي، هېوادونه راولاړېږي، سفارتونه راولاړېږي او موساد داسې ډلې رامنځته کوي. دا ډله به په چا پورې مربوطې چا به رامنځته کړې وي؟ همداراز طالبانو هم دا اندېښنه لرله چې دا ډله به په چا پورې مربوطې وي، او پر فیسبوک باندې خدا وازه ډیره ګډه و چې دا د نیکلسن پروژه ده، دا د امریکا پروژه ده. یو د دغه اندېښنو لره پکولو لپاره او دا چې ولسونه په بار بار ویل چې تاسو افغان حکومت لوري ته لاړاست، د سفارتونو مخ ته مو خیمې ووهلې، ولې طالبان ته نه ورځئ؟ د همدې پوښتنې د حل لپاره موږ طالبانو سیمو ته ورغلو، څو هلته دا طالبان ته څرګنده کړو چې دا صفا ولسي حرکت دی، د ولسونو دردونو را پاتولې دي، د ولس لمنځ را پاتېدلې دي، د ولسونو پر دردونو باندې کار کوي، د ولسونو دردونو ته مرهم پیدا کوي. یو د غوڅ خندا شي چې موږ طالبانو سیمه ته لاړو، طالبان ته دا په ثبوت ورسو چې دا نه د نیکلسن پروژه ده، نه د امریکا پروژه ده، نه د هغوی لپاره دا حرکت راپور شوی دی. دا همدا د طالب د درد لپاره راپور شوی دی، د همدې عسكر د درد لپاره راپور شوی دی، د همدې ملکی کس د درد لپاره راپور شوی دی. نور باید افغانان سره ونه وژني، نور باید موږ په دغه جګړه کې چې طالبان یې هم مني چې پر موږ دا جګړه تکل شوی ده، باید په دغه جګړه کې موږ قرباني ورنه کړو، نور باید په دغه جګړه کې موږ ونه وژل شو.
ډېره مننه.
زما افغان طالب، زما افغان عسكر او زما ملکیان په همدې جګړه کې وژل کېږي له منځه ځي.
مننه مننه وطن دو صاحب. والي صاحب، تاسو دې عملیاتو یادونه وکړه. په دې عملیاتو کې خصوصا په د شپې په عملیاتو کې خلک شکایت کوي چې عام یا ملکی وګړي وژل کېږي. د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی دي، څه کولای شئ؟ ځکه چې کله ناکله داسې ویل کېږي چې د عملیات د ولایتو له چارواکو سره هماهنګ نه وي.
مننه. عملیات اول خو جنگ د ټولو بدبختۍ عمل دی، لکه وطن دوست ته چې افغانان وژل کېږي. پاتې شو بیا دا چې د جنگ په ساحه کې د ملکیانو وژل، دلته موږ ته جدي دستور دی د جلال الناب ولسمشر او د سر قمندان د علاله خوا، او همدارنګه موږ هم خپل په اول خط کې کله چې موږ وظیفې او عملیاتونه شروع کېږي، اول حکایتونه زموږ امنیتي او دفاعي مشرانو ته همدا دی، وګړو سره به ډېر احتیاط کوي، د ملکي وګړو د وژلو مخه باید ونیول شي. او کله کله داسې پېښېږي چې طالبان هم د جوماتونه استفاده کوي، هم د ملکي د وګړو د کورو د بام نه جوابي ډزو کې، یا د د دوو دواړو منځو ډزو کې واقعا زمونږ بېګناه خلک هم شهیدان کېږي. خو د پخوانه اوس په دې دوه درې میاشتو کې زمونږ ګراف راټیټ شوی، ځکه موږ ډېر دې ته جدي توجه کړی. یوازې اهداف زمونږ خپل هغه دښمنان دي چې څوک جنگ غواړي، نه سوله. هغه سوله چې غواړي هغه زمونږ اهداف نه دی.
درست. یو پوښتنه بل هم دا چې په دې روان کال کې څه فکر کوئ د هلمند وضعیت به څنګه وي؟ فکر کوئ چې طالبان په ضعیف موقف کې دي او امنیتي ځواکونه په قوي موقف کې دي، او کنه فکر کوئ چې دا وسنۍ وضعیت موقتی دی او د کال په اوږدو کې چې هوا نور هم تودیږي، جنگ هم تودیږي؟
مننه. جنگ خو به دوام لري، خو د تیر کالونو په پرتله به په تغییر کې، چې هغه ما مخکې په سر کې مواملې وویلې، دفاعي او امنیتي ځواکونو هوډ، همدارنګه د دفاع حالت نه تعرض ته وتل، او د دې تر څنګ خلکو نور د جنگ نه کرکه، او بلاخره د جنگ په معوله طریقه چې آرام حرام ویل شوی دی، دغه ټول په مشرانو فعالیتونه او علماو فعالیتونه د محلاتو کې د خلکو سره ناسته پاسته دا ټول عوامل یو ځای شوي دي د جنگ ګراف راټیټ کړی دی. انشاءالله اطمینان ورکوم چې دا جنگ به ګراف همداسې نور به هم ټیټېږي په هلمند کې مخته به نه ځي.
ډېره زیاته مننه کوروادن د هلمند والی شاغلی محمد یاسین. وطن دوست صاحب، تاسو زموږ اوریدونکو ته ویلی شئ چې طالبانو تاسو نیولی وی او که تاسو په خپله ورسره تللی وی؟
دلته دوی خبرې دي. کاش والی صاحب دلی وای چې یو اندېښنه مو سره شریک کړی وای.
والی صاحب شته؟ بله والی صاحب شته. بله بله لاشته. بله
موږ د روژې پر شلمه نېټه خبرپاڼې ولېږلې له رسنیو سره مرکې وکړې چې د سولې ولسي حرکت یو تعداد غړي له لشګاتو تر مساکنا پورې تللی تګ لري. هلته له طالب مشرانو سره د سولې او اوربند عوام خبرې لري. هل تر څنګ چې د طالبانو په سیمه کې کوم دردونه دي، کومې ستونزې دي، همهغه راپورته کوو، رسنیزې کوو او نړیوال ته رسوو چې د حکومت په خوا کې او د طالب په خوا کې په دواړو خوا کې دردونه موجود دي. هلته وژنې رامنځته شوي دي، وینې بهېدلې دي. کله چې موږ د روژې پر 15مه نېټه له لرسوګات څخه حرکت وکړ، په څلورو شپو کې موږ نوزاد رود ته ورسېدو. نوزاد رود هغه سیمه ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده. کلونه کلونه طالبان همدلته پاتې شوي دي. په همدې سیمه کې طالبانو سره د مخکېدا پر مهال موږ څلور کسیزه پلاوی وټاکلې چې له طالبانو سره د خبرې کوي. هغه پیغام چې موږ له ځان سره لرو د سولې پیغام له طالبانو سره به شریک وو. هغه ستونزې کړاوونه چې هلته ولسونه لیدلې دي، هماغه به راپورته کړو، رسنیز کوو، د نړیوال ته به یې رسوو. او تر څنګ دا به یو ښه پیل وي، راشه برشه به پیل شي، مخامخ به اړیکه را پیل شي او هغه شکونه، هغه تورونه، ادارې اوازې د سولې ولسي حرکت اړوند هغه به هم حل له منځه به ولاړې شي. د روژې 9مه نېټه موږ د طالبانو یو خوندي سیمې ته ولېږدول شولو. هلته د دوی له مشرانو سره کښېنو، ان تر تزنی پورې موږ ولاړو. زموږ پاتې ملګري هم دلته په نوزاد رود کې له طالبانو سره میشت و، دېره وه. دلته په سیمه کې سنګوریان او پولیس راولاکړي وه، همهغه ځای کې چې زموږ ملګري دي. هلته یې ځان رسولی و، هلته یې پر طالبانو برید کړی دی. هلته دوه ساعته جګړه شوې ده. کله چې داسې حالت رامنځته کېږي، طالبان شکمن کېږي، طالب مشران شکمن کېږي چې په دوه کلنه موده کې پر دغه سیمه برید نه دی شوی، څنګه دلته پولیس او سنګوریان دونه زړه کوي او راځي پر دغه سیمه برید کوي؟ په داسې حال کې چې په سیمه کې د سولې ولسي حرکت شاوخوا شپږویشت تنه بلې میاشتې بیا طالبان مشران سره کښېني او هغوی زموږ له پاتې ملګرو څخه نه کسان له ځانه سره بیايي. پاتې کسان بېرته ګرشک ته لېږي. هغه نه کسانو څخه پوښتنې ګرویژنې کوي چې ولې پولیس او سنګوریان تاسو سره سم دلته راغلي او پر موږ باندې برید کوي؟ دا هغه څه دي چې د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړو کې ځان واړاوه او دغه نه کسان چې طالبانو له ځانه سره د پوښتنو ګرویژنو لپاره بیولي وه، لامل یې سنګوریان دي او لامل یې پولیس دي چې په دغه سیمه کې برید کړی وو. هغه پاته کسان څلور کسان چې د خبرو لپاره ټاکل شوي وو، هغوی خبرې کولې. کسان موږ له طالبانو سره په خبرو بوخت وو، خو زموږ پر خبرو باندې، زموږ پر غونډو باندې ټیکوالی راغلی. زموږ خبرې سره ټیکاس شوې، سره نازک شوې، ځکه چې لوی مشکل منځ ته راغلی. بې باوري رامنځته
شوه
او دا بې باوري په قصدي توګه رامنځته
شوه. نو سید وطن دو صاحب، نو اوس به لوالی صاحب څخه وپوښتو چې ولې په داسې وخت کې چې تاسو د داسې یو سوله ییز حرکت لپاره اقدام کړی و، ولې په داسې وخت کې د طالبانو په داسې یو ساحه باندې حمله وشوه؟ والی صاحب ولې؟
زه فکر کوم چې ورو ورو وطن دو صاحب واقعیتو ته ځي. داسې چې په تېر شوی هغه ورو ورو د خولې نه وځي درته وایي. یو شی زه کامل اطمینان ورکوم، وطن دو صاحب خو بېګا شپه را ورسېده او بالاخره دې ځینه ووته. ما دوی سره غوښته چې زه وګورم، نن هم ګورم، پیدا کوم، دوی سره وګورم. اصلا هیڅ نو حمله زموږ له خوا په هغه ساحه چې دی وي نه دی شوی. برعکس، وطن دو صاحب به شاهد دي چې دغه ځینه دوی حرکت کړی. شخصا ما په خپله د دولت د ساحې نه دوی خپل نظارت لاندې نیولی تر څو چې د وایي ازمکني بمبار په نتیجه کې خدای ناخواسته دوی له منځه لاړ شي. دا یو لوبه ده چې په دغه جوړ کړی، خپله طالبانو جوړ کړی د دوی د نیولو دپاره او د دوی د تحقیقاتو دپاره او د دوی د ځورونو دپاره. او دوی ویل شوي وو چې تاسې مه راځئ. په اول کې دوی ته ویل شوي وو چې طالبانو ویلي وو چې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي چې تاسې په دې ساحې ته مه راځئ. پیتلي وو دوی هماغسې چې لکه اوس خپله دی ورو ورو وطن دوست ہے بخپل دخلے نہ وے ما خو نہ وے دوی بخپل وے چدی تا یو امن زے کی چدی وے امن زے زخو ما چ یو مخفی زے تا دوی وڑے او دوی سر بخبری کر یو دانو ری دے خاطر ور دی چ خپل تا کا تکمیل کی چ تودری آیا دای د دولت کا ساندی او کد دغه کا ساندی دا خپل دوی یو لوبه جوړ کړ قطعا عملیات دی دون دے زما دے انزا دے دون زما دے دایت نه پیسہ ہے کی لیکي گیو دا یو مطلق دروغ دی
بل سم وطن دو صاحب دی والی صاحب خبری خو مو اوریدل خو په هر حال دوی په تحقیقاتو کې څه پوښتنه لرلې
سروان صاحب پښیمکی په لسګونو کورنۍ څخه پښیمکی په لسګونو کسان نشتی پښیمکی موټروانان موټر چلوونکي زی او راځي هغه مهم ټول شاهد دی چې په هغه سیمه کې دوه ساعته جګړه شوې ده زموږ کسان روس په دغه سیمه څخه بیا طالبانو بلې سیمې ته لېږدولي دي دا دروغ مسله نه ده نه دا پټېدای شي
بله دا چې حمله چا کړې و دا خو ډېر اسان هم نه ده چې څوک یې معلوم کړي وس خو یونیفورم هم هر څوک اغوستی شي او بل در چې ډزې لري کیږي لنږدې څوک نشي لیدلی خیر کله دې موضوع تیر شو دا اوس چې له تاسو او تاسو له ملګرو څخه د تحقیقاتو په محل طالبانو څه پوښتنې لرلې
سروان صاحب هر مسئول اداره کولای شي چې مثلا معلومات وکړي هغوی ځان ډاډه کړي چې موږ رښتیا هم ملکي یو که نه یو موږ رښتیا هم د افغان ولس تر دینو راپاتولي یو که نه موږ رښتیا هم د همدې ولس د هوساینې لپاره ګام پورته کړی که نه دا که افغان لوری وي او که طالبان دا که هر خوا وي موږ دا حق ورکوو چې هغوی زموږ څخه پلټنې وکړي څو چې هغوی ډاډه کېږي چې موږ څوک یو موږ په چا پورې مربوط یو له همهغه کسان څخه دا پوښتنې شوي دي چې ولې دوه کاله کېږي په دغه سیمه کې پر موږ برید نه دی شوی او تاسو چې راځئ سمدستي دلته سنګوریانو پولیس راځي په مانده کې راځي شوګلې راولي ټانګان ورسره ځي او دلته پر موږ باندې د شکې او د راکټونو بریدونه کوي دا هغه پوښتنې چې له دوی څخه شوي دي خو پلان داسې و چې موږ همدا څلور کسان د مذاکراتو لپاره وي د خبرو اترو لپاره وي طالبان ته خپل پیغام رسوو او د هغوی پیغام وړاندیزونه وو ستونزې مشکلات اورو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي هغه زموږ خبرې اترې هم څه ټکه کېږي ټکنه کېږي بیا نو تېره ورځ غرمه شاوخوا یولس بجې بیا موږ له طالب مشرانو سره کښېنستلو کښېنستلي همدغه څلور کسان شاوخوا طالب مشران چې شمېر بیا پنځه لس سره سېدی او په هغوی کې پنځه تنه چې موږ ته معرفي کړه چې د دوی په وینا موږ د عمارت په کچه تاسو سره خبرې کوو کوم څه چې موږ تاسو ته وړاندې کوو دا د عمارت وینا ده او کوم څه چې تاسو څخه اورو دا موږ د عمارت رهبری مخ ته ږدو چې هغوی هر ډول پرېکړه وکړل هماغه څه به کېږي زموږ لومړی هغه څلور مادې د پرېکړه لیکو چې لومړی دې اوربند وکړي طرفین دې اوربند وکړي نور دې وینه تویونه بند کړي دوه ماده دا و چې تیر کال چې دا پرېکړه لیک موږ جوړ کړی دی دواړه طرفونه دې د سولې لپاره داسې مرکز پرانیزي چې ټول اړخونو ته د باور وړ وي دریمه ماده دا و چې دواړه اړخونه افغان حکومت طالبان دې سره کښېني په ګډه دې یو ملي اسلامي نظام رامنځته کړي چې د دواړو اړخونو غوښتنې په کښې مطرح وي او وروستۍ ماده دا و چې کله چې اوربند کېږي کله چې د سولې لپاره مرکز ټاکل کېږي کله چې یو ګډ نظام رامنځته کېږي بیا دې همدا طالبان او افغان حکومت سره کښېني بهرنیانو ته د وتلو لپاره محلیش همدې دوه وټاکي دغه پرېکړه لیکو مخ ته ورتکشې شو تر څنګ مو دا ورته وویل چې
نو دوی څه دوی موافقه درلوده له دې پرېکړه لیک سره دوی موافق ول
طالبان طالب مشرانو تېره ورځ دا یو شی واضح رد کړ د اوربند ماده واضح رد کړله د دوی په وینا چې امریکایان یې پر ګوندو کړي دي بهرنیان یې پر ګوندو کړي دي هغوی ته یې ماته ورکړې ده هغوی دې ته اړ کړي دي چې نور باید سیمه پرېږدي نور باید وتښتي که چېرې طالبان اوربند اعلان کړي امریکایان او بهرنیان بیا ځلې ځواکمن کېږي بیا ځلې د دوی په وړاندې چمتووالی نیسي او بیا پر دوی برید کوي دا چې دوی تر
داغستاسې بله ماده د دې پرېکړه لیک چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي د افغانانو سره خبرې وکړي په دې اړه یې څه ویل
ویل چې مرکز پرانیستل شوی دی په قطر کې زموږ سیاسي مرکز دی دفتر مو دی هلته هر څوک کولی شي چې له هغوی سره مذاکرات وکړي له هغوی سره د افغان کشالی اړوند خبرې اترې وکړي هلته وغږېږي
خو له افغانانو سره خبرې نه کوي نو خو تاسو ته معلومه ده وطن دوست صاحب تاسو ته معلومه ده چې هغوی خو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي یعنی ستاسو پرېکړه لیک قطعا کاملا رد کړو د دې ستاسو د خبرو معنا دا ده
نه د دوی له خبرو څخه داسې برېښه ده چې په قطر کې نه یوازې دا چې سیاسي ګوندونو او سیاسي ډلو وکولای شي چې خبرې وترو چې طالبانو سره، بلکې افغان حکومت هم کولای شي چې خبرې وترو، ځکه دوی ویل چې هماغه زموږ مرکز دی چې هر څوک له سولې اړوند یا د افغان کشالي اړوند خبرې اترې کوي، زموږ مرکز یې په وړاندې خلاص دی. د دوی د دې خبرې څخه داسې برېښي چې دلته استثناات نشته، هر څوک کولای شي ورته خبرې وکړي.
بله صاحب، لیکن دا د دې معنا خو تر اوسه پورې خو هغوی همیشه ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره د حکومت په حیث خبرې نه کوي، د عادي افغانانو په حیث له هر چا سره خبرې کوي. دا خو له عادي افغانانو سره خو څوک سوله نه شي کولای، جنګ خو له عادي افغانانو سره نه دی، جنګ خو له حکومت سره دی.
تروان صاحب چې سړی یو کورنۍ ته د مرکې لپاره ورځي، هم دا شان موجود وي چې یو طرف او بل طرف غچ غچ خبرې کوي، نه سره کښېني غچ غچ خبرې کوي. کچیرې په منځ کې یو رښتینی درېمګړی پیدا شي، تمه دا وهیله ده چې ډېر ژر به همدا طالبان همدې حکومت ته غېږ پرانیزي، همدا حکومت طالبان به خبرې سره کوي، یو مبکې ته به سر رسېږي.
بله صاحب، والی صاحب، تاسو څومره فکر کوئ چې د سیمه ایز قمندانان د طالبانو یا سیمه ایز طالبان، ځینې خلک وایي چې د دوی نظر او د هغو طالبانو چې په بهر کې دي یا مشران دي په نظرونو کې تفاوت شته، تاسو هم کله هڅه کړې ده چې له دغو سیمه ایزو طالب قمندانانو سره د سولې او پخلاینې هڅه وکړي، یا هغوی کومه اشاره ښودلې ده چې تمایل لري روغه وکړي؟
مننه خو مخکې د دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکړم، زه بیا وطندو صاحب ته یو اطمینان ورکوم چې امنیتي او دفاعي ځواکونه تاسو چې په سنګوریان وو یو دلته پارتیزاني ګروپونه دي، په هغه ساحه حمله نه دی کړې. زه امنیتي اطمینان ورکوم، هغه دا صلاحیت خپل وطندو صاحب ته ورکوم چې راځي چې په دغه حیات کې زبرتې ته لیږم، بیا وګورو چې موږ حمله کړی کنه. بل د دې شپږ نفر چې دلته راغلل، هغو ته معلومه ده نه لس نفر چې دوی ته دوی یو پلمه و د دې نورو کسانو کنه، مطبوعات چې ستاسو د نیولو او د ستاسو د انډیوالانو د نیولو خبرې کولې، خو زموږ د جګړې خبره هم به کوله. مطبوعاتو نه چیره پټ پاتې دی، مطبوعات روس هېڅ په دې اکله خبره نه کوي چې په هغې زبانې حمله شوی. ټول جزئیات مطبوعات وخت په وخت ساعت په ساعت مطبوعات خپرول. پاتې شو د دریځ د دې د طالبانو او د بی بیرونی طالبانو واقعاً فرق لري، ځکه جنگ دوی کوي، مری دوی، زخمی کېږي دوی، وطنونه دوی خراب دی، افغانستان خراب دی. اوس فل حال زه چې زه ګورم وضعیت کاملا تغییر خوړلی. حتی ډېرو طالبانو دې ته وایي چې هلته زموږ مشران مذاکرات کوي، ولې موږ خپله مستقیم مذاکرات نه کوو؟ په دې هکله ډېر امیر قمندانان دي، طالبان دي، مشران دي، له طریقه موږ سره تماسونه نیول شوي او وضعیت کاملا په دوی په ساحه کې تغییر خوړلی. واقعاً مستقیم مذاکرات او خواهش لري، خو چې د وطن دوه سیاست خبره چې میانجی څوک پیدا شي پیوز دي چې بیرونی مذاکرات کوي، هغه بین الافغانی مذاکرات چې حکومت طرف د حکومت سره شروع کړي، ان شاء الله سولې ته رسیږي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه هلمند ته ځانګړې ده. اوس هم تاسو ته نوبت درکو چې په 0909023540 او هم 0908255 شمیرو تماس ونیسئ، او هم د افغان بیسیم د 93 شمیرې له لارې اس ام اس راوستوئ. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، جو په خیر سره تاسو
سلامت اوسئ، مهرباني کوي یو څه شر
مننه سره وانځه تاسو ته مننه ته سلام نو وایم، د خپل مبارک او تایم تدور بیا یو والي ته لا پښتنه کوم چې مش په دې مننه راته مرکز نه خبر کوم دا دې مرکز په ستډیم کې څه کله پتا اوس دا پتا و د نورو پتا و او یو څه څنګه دې پیدا کړی ویني ولا کوم موزګان دا چې پریا شولې له کانورې چې مخکې نو او باندې مرجو ولې سالې دا چې موږ کله د عملیات راغوسی بیا به تا عملیات دغه چې پاتې شي بیا بلې ولې سالې ته عملیات ځنګړې شي بیا بیا یو وخت بیا څو میاشتې بعد بیا زغ راپورت وایي مرجو ولې سالې ته عملیات شي بیا نو خبره سره ګرمه چې بیا ته دا سره پاتې شي.
ډېر مننه، سلامت اوسې. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
بلی السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون پر تماس یم.
مهرباني کوئ اسلام یار صاحب،
زما پوښتنه والي صاحب څخه د شهیدته د نادری ولسوالۍ مرکز ته نږدې تقریبا په 4 کیلومتر کې مثلا لکه د چمخ کې ولا موږ د حکومت د پوسټه حاجه تکړه ده، خدای زو سره تاییدوم چې د نادری ولسوالۍ ارشنی ساحی چې دی مثلا لکه تر شاول او تر بابا جی او لوی ماندو نری ماندو پر خودته نه دالی ول سوالی مرکز ته نیبه په 30 کیلومتر کې یو سیمه ده چې د پارچاوی سیمه ده چې دا ډیره بدنه هم نه دلته هر شپه مړ کیږي هر شپه پوسټه و کیږي ځکه چې دا د غدوان عملیاتونه وسی تر دغه ځای عملیات و او ځکه چې دلته بغیر د غختہ د شپو څخه هر شپه زیات مړ کیږي دغه ته ورته یو عملیات پلان شنه لري ځکه چې هغه منطقه ډیره توره د کورونا نسته د خلکو مځکې او کښتونه توره راشي توره پراته دي او ناداري مرکز ته ډیره نږدې ده
ډیره مننه سیسو کور ودان یو اوریدونکی بلم لرو بیا به والي صاحب ته نوبت ورکو خبرې وکړئ تاسو هم
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
زما خبره ده څه ده هغه دې والي صاحب خبره موارد وایي چې هغه موږ ته تماس کیږي زما تمام کې جوبل راځي دا څنګه څه ورته جوبل باندې عمل کوي بعد چې د څه وکاس منځ ته جاتا صلح او چې وته آرام شي دا او څه وایي به
bale sep ډیر مننه کور ودان د هلمند ولسی حرکت ورغلی وي غو صاحب ته او هم دغه غشتنه ورڅخه کړی و ولی سپ لمړنۍ دوه اوریدونکو ته تاسو ځواب وایس خو سن د دې مرجع د عملیاتو پاره کستاسو یادی په تیرو خبرونو کې هم خلکو هم د تورته غشتنه لرله
مننه د څو سوالونو چې د دوستانو کړت اول مننه کوم تینه یو د خار په څاو کې څو پټاونه شو د دې پټاونه په کله د اورور به مطبوعات نه لیدلې کشتي استخباراتي ادارو هغه دوسی تکمیل کړي او تعداد کسان یې نیولې دي چې فعلا عدلي او قضایي ارګانو دغه لاندې دي چې د میډیا له طریقې هم تحقیق لاندې دي میډیا له طریقې هم خلکو ته خوندل شوی مرجی عملیات د پلان مطابق صحیح یو تاسو به تاسو په دې چې نظامی کارونه د پلان مطابق محتاجینو آمادګیان نیول شي ان شاء الله ارجو نور صحیح کې به په نوبت سره خپل عملیاتونه مختلفو خلکو ته اطمینان ورکوم د پارچاوي سیمه کې د نادلي چې ویل دا ورو پارچاوي سیمه منطقه دی چې هغه منطقه د دشت او د دغه ترمنځ واقع لري 4 کیلومتر نه ممکن لګي ډیر وی خو تروریستي فعالیتونه فرض کېشته اومده دشمن از در وجود ملي اما تروریستي فعالیتونه چې د دش له خوا غیر قانوني التزمي کې دوی غصب کړی دي د غیر جنراجي دشمن په دغه ځبان دی عملی کې چې په بعده هغه پر تبات مونږه عملیاتونه ادامه لري چې دا سه هم د دشمن څخه پاک کو ان شاء الله د حل ورته به وباسو او نور کوسي به مې زړه ته ځي د سولې حرکت خو غوړه د سولې حرکت پاک خپل وطن دوسه بولي چې خلک ټول سولې او پخلاینې ته آماده دي او موږ هم په دې رابطه هم د میډیا له طریقې هم د علماو د طریقې هم د مشرانو د طریقې پیغامونه هم لیږلي خپل اعلامیې هم ورکړي دي او په دې اکله خپل خبرې اترې موږ په مختلفو سطحو ته د طالبانو کې لرو ان شاء الله دا وضعیت به تغیر وکړي
بله ډیره مننه وطن دوست صاحب یو اوریدونکي سبحان الله نبیل ساپی لکنړ لیکلی دی وای د هلمند ولسونو او د سولې د ولسی تحریک منندوی چې د سولې د پروسې لپاره د مذاکراتو فصل پرانست آیا تاسو هم فصل بولی چې پرانستل شوی دی او کدا یو ځل تاګو ختم
څروان صاحب کله چې موږ په کابل کې له شغلي خلمزاد سره وکتل خلمزاد واضح وویل چې همدا د سولې ولسی حرکت وو چې امریکا یې پر حرکت راوست او زه یې وټاکلم همدا د سولې ولسی حرکت وو چې د سولې خبرې نړیواله شوې لکه څنګه چې صاحب فوایي د سولې ولسی حرکت په خپلو قربانیو سره وتوانېد چې د سولې پیکه خبرې تازه کړي او نړیواله کړي د هیوادونو فکر وتراواړي د ملتونو فکر وتراواړي او افغان حکومت طالبان هم د امریکا پورې د سولې پر برخه فشار راوړي او د سولې خبرې اترې تیزې چې څو یې دایمي او شې سولې ته ورسېږي زموږ حرکتونه دوام لري تر هغه پورې به د سولې ولسی حرکت د هیواد په ګوټ ګوټ کې هرې ولسوالۍ هرې سیمې ته سفرونه کوي چې
bale خ ډیر زیات مننه ولی سي محمد قاسم ځواک له هلمند پښتنه کړی دا او دا غوښتنه کړی چې د کوکنار مخاوني سي دی وای چې ولی د کوکنار مخه په هلمند کې نه نیول کیږي او حتی په دولتي ساحو کې یا هغه ساحو کې چې د دولت په کنټرول کې دي هم کوکنار کرل کیږي
مننه تاسو چې مخکې مو ویلي رښتیا هلمند جنگ تر سره مونده او دغه مسلې چې د مافیا یا د مواد مخدر جنگ هم د زده خو هغه نقطه چې د اورور وی چې د دولت سره ساحه لاندې دي د هغه ساحه وی خو د طالبان حاکمیت درلود او کله چې موږ عملیاتونه وکړو په دغه روان سلور میاشتو کې هم د دشمن نه ونیولې نو تاریخو چې په هغې ارتباط که تاسې په مطبوعاتو کې اورېدلی او کمپین د محوه کولو دپاره هم شروع کړو چې یو مقدار ځینه محوه شوي دي خو په کال کې چې نوي فصلونه شروع کېږي اطمینان ورکوم نه به باغداران دا افکار وکړي نه به زمینداران هېڅوک هم به دولت په ساحه کې به کوکناک نه کړي او ټول به نورو رشتو ته به مخه کړي.
بله صاحب، وطندو صاحب، د طالبانو د کنټرول په ساحه کې نه پوهېږم چې تاسې څومره له خلکو سره وکتل، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه و، کاروبار یې څنګه و؟
تروان صاحب د ملکي کسانو سره مو نه دي کتلي، هلته یو ډول انحصار رامنځته شوی و، هېڅ چا دا حق نه درلود چې هغه زموږ سره خبرې وکړي، بلکې یوازې زموږ سره نه بل وخت خبر اعلان ورغلی دی چې موږ هم خلکو ته اجازه نه ورکړل شوې چې هغه له خبر اعلان سره خبرې وکړي. هلته روغتیا په ټپه ولاړه وه، هلته برېښنا نه وه، هلته د پوهنې برخه په صفر کې ضرب وه، د خلکو حالات نه و سم، یوازې یوازې هلته مافیایي اقتصاد و، نور اقتصاد نه و، نور اقتصاد کمزوری و. مافیایي اقتصاد په دې معنا چې هلته د اپینو کاروبار، هلته د تریاکو، د نشیتو کاروبار دا شروان و، خو په ترلدیت څخه وروسته نور د نور کاروبار خوند هماغسې نه و لکه څنګه چې په نور سیمو کې دی، لکه څنګه چې
بله صاحب کور ودان وطن دو صاحب. ولی صاحب دوی هم اشاره وکړه او زموږ راپورونه هم دا وایو که وګورو په تیرو کلونو کې په هغه ساحو کې چې طالبان واکمن دي، نو له دولسمو صنفونو فارغانو ته که وګورو چې په هېڅ حساب دي او پوهنتونونو کې خو هم همداسې هېڅ داسې څوک نه وینو چې له د دوی د کنټرول له ساحو څخه پوهنتونونو ته بریالي شوي وي. اما په عین حال کې نه صرف په هلمند بلکې په ټولو ولایتو کې د پوهنې ریاستونه کوي چې دوی د طالبانو تر کنټرول ساحو کې هم تعلیم لري، ښوونځي شته، معلمینو ته معاش ورکوي. دا څنګه دی؟ آیا تاسې کنټرولوئ چې هلته دا معلمین درس ورکوي، نه ورکوي؟ مکتبونه فعال دي او که نه دي فعال؟
نه نه، مننه ساروان صاحب، واقعاً یو عمده مشکل چې د افغانستان کې دغه جنګیز جنځپلي ساحو ته دی، د ځوانانو او د ماشومانو د نه لاسرسی تعلیم ته دی. واقعاً په هغه ساحو کې چې طالبان دي، د تعلیم کچه ټیټه ده. څنګه په تیر کال کې د معرف او د خلکو په منځ په همکارۍ سره وکولی شو د سلو شاوخوا نور مکاتب هم خلاص کړو او اوس دا لړۍ هم دوام لري. اما مشکل دا دی چې هغه استادان چې عالي تحصیلات لري یا مسلکي معلمین دي، نسبت په ډار او ویر نه نشي کولی چې هغه ساحو ته لاړ شي. نو معرف هم مجبور مکلف دی چې دماغ منطقي د خلکو په سویه استادان پیدا کړي او بالاخره استخدام یې کړي او دوباره هغوی ته سوق کړي، چې په دې ارتباط باندې واقعاً د تعلیم کچه د هغوی ټیټه ده. خو دولت د دې دپاره هغه نور بیا لارې رسولي دي چې کولی شو ځوانان مونږ په لیلیو کې، دلته اوس موږ په لشکرګاه کې لرو، دا لیلی کې دولت ټول مصارفات ورکوي، هغه ځوانان حکیدي او بالاخره لیسو ته دپاره دلته راځي، دلته د مسلکي استادانو تر نظر لاندې تعلیم وکړي. نو دوی دپاره مونږ د لیلی زمینه برابر کړی دی. اما په اطرافو کې واقعاً دا مشکل شته چې یو ملا راځي مثلا په مکتب کې به استاد وي او یو یا تعلیم کچه به ټیټي، مشکلات او ضرورت به هلته استاد وي، نو طبعا د هغې شاګردانو تعلیمي سطح به ټیټه وي.
بله صاحب، وطن دوست صاحب، یو اوریدونکی نور حبیب نصرت له مقر ولسوالۍ لیکلي، ویل وطن دوست څخه دا پوښتنه لرم چې طالبانو ته د ورتلو په وخت کې تاسو له حکومت سره مشوره کړې وه او که نه؟ خو خیر، دا خو د دوی پوښتنه وه. یوه مسله دا ده چې مخکې مې یو اوریدونکي ورته اشاره وکړه چې طالبانو تاسو ته ویلي وو چې د دوی سیمو ته مه ورځئ. تیر کال هم کله چې ستاسو دا حرکت تازه پیل شوی و، تاسو غوښتل چې د طالبانو ساحو ته لاړ شئ او بیا دوی در څخه وغوښتل چې زموږ سیمو ته مه راځئ او بیا تاسې هم منصرفه شوی، نو په کوم جرات تاسې د دوی سیمو ته لاړئ سره له دې چې دوی درته ویلو چې د دوی ساحو ته مه داخلې شئ؟
سروان صاحب موږ د ولسونو دردونه راپورته کوو، هغه ولس که د طالبانو په سیمه کې اوسېږي او که د افغان حکومت په سیمه کې اوسېږي. موږ د دغه تګ یو هدف دا هم و چې موږ باید د ولسونو واقعي انځور راپورته کړو، هغه راپورونه چې د طالبانو د سیمو څخه خپرېږي چې دلته ډرون پر ملکیانو حمله کړې ده، هلته د ملکیانو پر کورنۍ باندې هوایي برید شوی دی، دلته د ملکیانو پر جنازه باندې بریدونه شوي دي، هلته پر ملکیانو چاپول شوې ده. دغه انځور موږ غوښتو چې په واقعي توګه راپورته کړو، ځکه چې که طالب دا خبرونه خپروي طالب طرف دی، رسنۍ نړیواله ټولنه یو شمېر نور نهادونه هغه دې ته ګوري چې دا خو طرف دی، طرف هر څه وایي، که افغان حکومت ځینې شان خپروي هم طرف دی. موږ بې طرفه کسان یو، موږ غوښتل چې په بې طرفانه توګه د دوی له سیمو څخه هغه دردونه مشکلات انځور راپورته کړو چې اولس کاله هلته ملکي کسان زغمي، ځکه چې رسنۍ هم پر موږ باور لري، یو شمېر هېوادونه او افغان چبر هم پر موږ باندې باور لري چې موږ د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه راپورته کړي دي، همداسې رښتینی مختصو. خو دا مو دوی ته وهم ویل چې تاسو سیمو ته داسې راغلي یو، موږ ته هغه شمېر کسان راته معرفي کوي چې هغوی په روانه جګړه کې دردونه لیدلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، پر ملکیانو باندې چاپې ول شوي دي، پر ملکي کورونو باندې هوایي بریدونه شوي دي. دا موږ سره و شاید، خو دا نه و څه نه پوهېږم چې زړه نه غوښت که کومه بله مسله وه، او دا چې موږ څونه جرأت لرو، دا زموږ جرأت معنا دا چې موږ د الهي امر مطابق روان یو، څنګه چې لمونځ کوو فرض دی، څنګه چې روژه نیسو فرض دی، همداسې د سولې هڅه امر دی. الله تعالی جل جلاله وایي فأصلحوا بین اخویکم، امر دی، د امر صیغه ده چې تاسو د خپلو ورونو ترمنځ د سولې هڅه وکړئ، روغه جوړه وکړئ. دا چې یو ورور مو افغان سرتېری دی، بل ورور مو افغان طالب دی، د دوی ترمنځ روغه جوړه زموږ وجیبه ده، زموږ فریضه ده. په دې برخه کې موږ له هیچ چا څخه ویره نه لرو، نه له دې څخه ویره لرو چې د مځکې میان پر موږ چادر راځي، نه له دې څخه ویره لرو چې پر موږ هوایي برید کېږي، او نه له دې څخه ویره لرو چې موږ د جګړې په منځ کې وژل کېږو، ځکه چې دا الهي امر دی، د الهي امر مطابق موږ مخته روان
یو. ډېره مننه. یو بل اوریدونکي شفیع الله افغان هم له تاسو پوښتنه کړې ده، وایي تاسو ستاسو ولسي حرکت باید له امریکایانو څخه پکلکه وغواړي چې نور له افغانستان څخه ووزي او یا حداقل مهالویش اعلان کړي. دوی ته څه وایست؟
لوی شمېر افغانان چې هغه طرف پاتې کېږي هغه درواغ وایي، منافقت کوي. منافقت په دې معنی چې کله موږ کابل ته ورسېدو په کابل کې د یو شمېر افغانان دا ویل چې تاسو باید اصلي ادرس ته ورسئ، د امریکا سفارت مخ ته کښېنئ، ځکه چې جګړه امریکا پیل کړې ده، وژنې امریکا کوي. موږ د امریکا سفارت مخ ته نه ورځې ناست وو، شمېر به شاوخوا سل تنه وو، پر همدې ولس مو غږ وکړ چې راشئ، اصلي ادرس مو پیدا کړی دی، زموږ سره همدلته غږ پورته کوي. همدغه ورور چې اوس پوښتنه کړې ده، همدغه ورور په څېر سلګونه نور رونه وه، هغوی هم ځان وکړ. دا خلک یوازې یوازې د ولس اذهان مخشش کوي، فکرونه یې خرابوي، یوازې دا خبرې کوي، نور نه حرکت کولی چې نه په عمل کې څه لري. که نه نو موږ نه ورځې ناست وو، نه ورځې مو له هماغه ځای څخه رسنۍ ته معلومات ورکوله، رسنۍ سره مرکې کولې، پر فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه راتله. همدا هم ویل چې د امریکا سفارت مخ ته ناست وي، د امریکا په ړندو بمباری کې زموږ پر جنازو بریدونه شوي دي، موږ د ده په ړندو بمباری کې وژل شوي یو، پر مسجدونه بریدونه شوي دي، پر د ودونو پر مراسمو بریدونه شوي دي. که تاسې دغه اصلي ادرس کړئ، موږ داسې د دوی مخ ته ناست یو، راشئ چې غږ سره بدرګه کړو. نو سل کسان یې راشئ، زر کسان کښېنو، که زموږ شمېر زر کسان دي، راشئ د امریکا سفارت مخ ته
بله. نو خو د دې معنا دا هم کېدای شي چې د خلکو په نظر د جنگ ادرس بل ځای دی، خلک همدغه له تاسو سره به شاید په دې مسله کې هم عقیده نه ول. خو په هر حال ولی صاحب، یوه مسله دوی چې اشاره وکړه د روغتیا وه، د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې روغتیایي وضعیت دوی ویل چې ډېر خراب دی. حال دا ده چې طالبان وایي چې دوی د روغتیا له سکتور سره کار نه لري، کلینیکونو او ډاکټرانو سره کار نه لري. ستاسو ولایتي اداره تر څه حده پورې په دې برخه کې کار کوي؟ د دوی د ساحو یعنی د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې کلینیکونه او روغتونونه لري؟
مننه. دولت چې په هر ساحه کې افغان اوسیږي، هغه افغان دی، د دې خاورې تابعیت لري، او دې ته ټول هغه پروګرامونه چې نورو ساحو ته وړاندې کېږي هغې ساحې ته هم وظیفه ده زمونږ چې باید وړاندې کړو، چې د هغې جملې نه د تعلیم مسله ده، د سړک مسله ده، د صحت مسله ده. دغه ټول موضوعات متاسفانه لکه چې څنګه اوسه ویلې کاشکې وطن دوست صاحب دوی ته اجازه ورکړې وای چې د پولیسو مینځ کې او د عام ولسونو د زړونو نه خبر شوی وای. په ټول هلمند کې موږ هغه بیچي کلینیکونه او کور کلینیکونه چې په مرکز کې لرو په ټول ولسوالۍ کې لرو هغه دواګانې چې دلته په مرکز کې ورکول کېږي په ټول ولسوالۍ کې خدمات ټولو ته وړاندې کېږي. متاسفانه یو سو استفاده هم د معرف په برخه کې د طالبانو لخوا شته، هم د صحت په برخه کې چې دوی سو استفاده کوي او کله کله زمونږ د نظارت ټیم ته چې یوازې د صحت برخه ده او یوازې د عارف برخه ده اجازه نه ورکوي چې عملاً هلته وګوري چې دغه صحت برخه څنګه تطبیقېږي. خو هغه کوم امکانات چې موږ نورو کلینیکو ته ورکول کېږي چې وختاً په وختاً په اداري جلسات کې او په نورو جلساتو کې دا موضوعات ګزارش اخیستل کېږي، د دې فکله موږ د خلکو لپاره د خدمات دغه کوو. یعنې صحیح امکانات موږ برابر کړي دي، دوی باید صحیح وربان ورنه استفاده وکړي.
یو بل اردن کې والي صاحب محمد ایوب له ناوی څخه تاسو څخه غوښتي دي چې وای دی ناوی په نام نسیمه کې سرخوت د سرخوت لیکري دي، نه پېژم چې اصلي تلفظ یې څنګه دی. دی وای چې هلته داسې نام، بله شایدم، دی وای چې داسې نام نه ده، ولې هلته پوستې نه ایجادوي او که وای پوستې ایجاد نه کړي دا به مشکلات نور هم زیات شي.
مننه د ورور نه منګه خپل پروګرام لرو ان شاء الله په نږدې ورځو کې هلته به یو حوزه به فعال کړو ان شاء الله امنیت بم دا غیزی خپل پرته منام در.
بله صاحب، اوس د خبرونه په دې ورستیو شیبو کې بیا یو ځل اوریدونکو ته نوبت ورکو که پښتنه لري نو ټلیفون دی وکي، مهرباني کوئ صاحب خبرې وکي. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت وسیدی، ډیر وخت نه لرو، لطفا اصلي موضوع ته راشي، څه پښتنه لري؟
پښتنه مدا ده چې زه پروند هلمند مسافره ولسوالۍ څخه راغلی یم او هغه خوا ته ساسي دغه ولسي حرکت راغلی و او سم جاتو خراب جات کې وسره سره و چیرې چیرې بیا هم جاجي راشي حالت دي ولته دي خیمه ورته ودرې حالت دي ژوند وکي ډیر وخت تیر کی نه دي دي او فضا دي کې بل کا خونه کېږي چې دوی هلته وخت ورسره تیر نه کېږي بله بل کام نه کېږي چې نظارې ته یا نګرشته یا مرجع ته ولاړ نه شي فضا جنې کې د افغانستان ټوله د ښوونه غواړي بیا هم زموږ خلک هم بیا هم هلته هم کړي ورسره کومک ورسره وکړي او ځال هستې په کوچ کې د نو باید دوی خپل خلک هلته سر کنټرول کړي په ازادي کې دا د رقم دي کېږي چې دوی راشي بیا تنظور شیر کړي هغه بندیان یا ورکې اسنګي خپل زور یې ورسره وکړي. نو باید مسته شي افغانستان کې سوله راشي، خلک په امن کې شي او سوله خوشي ده، باید مسته شي افغانان لاسره یو کړي
ډېره مننه. سلامت اوسې، مخکې تر دې چې بل اوریدونکي ته نوبت ورکړو وطن دوست صاحب دوی ته اول تاسو ځواب ووایست.
د سړي ولسي حرکت ټول غړي راغلي دي، هغه په شرګا کې دي، څلور زموږ ته خبر شو چې وانته موږ له هغوی سره خبرې کولې. د مسکرا پر مهال زموږ نه کسان هغوی دي ولې ځان سره څو دا ځان ته څرګند کړي معلومه کړي چې خدا مخدمو کسان کی خبره سکنو چې هغه د حکومت سره لینک او غوته معلومات وکوله او مخکنی یو خبره دا و چې ولې موږ د دې اجازه ته دی د حکومت ته لمړی دا چې بل شوګات خو بیا تر بلخه پورې د افغان حکومت په سیمه کې موږ لاړو موږ نه چاته اجازه نه داخل سي همدارز موږ طالبان سیمه ته چې زه هم باید اجازه وانه خو ځکه چې افغان حکومت هم له ولسه جوړ دی، موږ ولس او طالبان هم له ولسه جوړ دی، موږ ولس یو ولس په بعد هر وا هر محل هر ځای کې لار پرانستل شو ولس لاس کې د ولسونو دردونه راپور کوي که خدای مړه طالبان داسې چې لپاره کې شي ولس خپل سیمه ته نڅېږي نور ولس پر شکمن کیږي چې د دې په سیمه کې څه ستا چې د خلکو مخه نیول کیږي او نه وتښول کیږي او بل دا چې طالبان نو زموږ په اړه څه ویلي نه دي. معلومه ده چې د ملا مجاهد او د قاری یوسف کې هغه یې رسنۍ ته تشلې غلې هم نه دي او نه دا ویلي چې د سړي ولس سره کته غړي د زموږ سیمه ته راځي او نن دا ویل چې چې لګي راځي همدا چې خبره پاتې شوی ده چې نه د رات خبره شوی ده نه د تایید خبره شوی ده.
بله صاحب. ولی صاحب صرف یوه دقیقه یا دوه دقیقې لرو که لنډ ځواب تاسې مو ووایاست چې دې اورېدونکي ویل چې طالبان د سولې ولسي حرکت دی په ځای د دې چې مساکلات ځي یا نورو سیمو ته ځي لاړ دې شي د طالبانو اصلي ادرسونو ته د دې اشاره کوټې ته وه. تاسو فکر کوئ چې د دوی دا حرکت ګټه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو ته لکه مساکله یا بلې ولسوالۍ ته ځي دا به ګټه وکړي او کنه فکر کوئ چې باید دوی د مشرانو سره دوی وګوري؟
نه مننه. یو شی ووایم چې واقعا دغه ولسي حرکت د پالت د خیمې نه شروع شو او بیا د افغانستان ټول سراسر ترسره درلود او همالته هم په لاره کې مخالفینو سره دوی ملاقاتونه درلود اوس مساقله ته لاړ. دا خپله یو حرکت دی واقعي هغه د زړه حرکت د افغانانو چې افغانان سوله وکړه. ما همیشه مننه کړې د ټول پلد د خیمې او د دې حرکت نه او خپل حمایت مې خپل اعلان کړی ورسره. خو دا چې دی کویل کوټې ته لاړ شي او یا بل ځای ته لاړ شي زما په فکر چې ادرس هغه به ځای نه وي ځکه هغه هلته دوی شته دی کوټې شورا شته د پېښور شورا شته وزیرستان شورا شته. خو زه فکر نه کوم چې هلته دوی وکولی شي هغوی سره وګوري. ترین ادرس همغه چې دغه خلک چې په داخل کې دي لکه جنګونه کوي او فشار او درد او غم هم بیته دی او د دې منطقې خرابېږي. او بهترین ادرس همدا دی چې سولې حرکتونه په اطراف کې وګرځي او مخالفینو سره خبرې وکړي تر څو محلي سوله راولو او بیا بل اخر ملي سوله ته مخه.
بله صاحب ډېره زیاته مننه د هلمند والي جنرال محمد یاسین او د سولې د ولسي حرکت ویاند ښاغلی بسم الله وطن دوست چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی په بل خبرونه کې چې له خبرونو وروسته وړاندې کیږي او ظریف نظر چلوونکی دی په غور خبرې کیږي که د غور په اړه پوښتنه او نظر لري اوس هم کولی شئ چې د افغان بسیم د تصوات له شمېرې له لارې راوستوئ.
زبر تفاتا یا کزار شکنه آئے